دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ کولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا د افغانستان د استازي په توګه د غلام محمد ساقزی د تایید پریکړه غیر عادلانه بلل ده. د طالبانو ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې هغه چاته د افغانستان د څوکۍ ورکول چې د افغانستان د خلکو او دولت استازي توپ نه کوي غیر عادلانه پریکړه. د طالبانو د بارني چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په ټوټر کې لیکلی دی چې داسې کسته د افغانستان د څوکۍ سپارل شه د مرکز سره هیڅ ډول کاری تړاو نه لري، د هواد د قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري، د افغانستان د خلکو په مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د دسمبر په شپږمه پریکړه وکړه چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکیو کې د دغو هوادونو مخکینی استازي پاتوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنیو د ژغورنې لپاره 2 میلیارډ ډالر مرسته غوښتله چې په افغانستان کې د 3 میلیونو اړو کسانو اړتیاوې ور باندې پوره کړي شي چې نیمایي پکې ماشومان دي. یونیسف نن ویلي دي چې په دې مرسته به د افغان ماشومانو د روغتیا، زده کړې، غذا او د هغوی د کورنیو غم وخوړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د استازي له قوله ویل شوی دي چې په دې ملک کې بشري وضعیت په خاص ډول د ماشومانو حال خراب دی او دوی د اضافه بودیجې پرته نشي کولای چې د هغو میلیونو ماشومانو او کورنیو سره مرسته وکړي چې د لوږې په خطر کې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په راپورټ کې راغلی دی چې په 2020 کال کې د 2000 نه زیات ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دي او زیاته کړي ده کچېری د افغان خونکو ماشونه ورنکړل شي او بې وزلی همداسې دوام لري، 10 میلیونه ماشومان به د ښوونځیو نه محروم شي. د بحران نړیوال ګروپ پرون په یو راپورټ کې د امریکا نغښتي دي چې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمی یو څه برخه دي د ازمیخ په توګه طالبانو ته ورکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نتاق نت پرایس کسه هم د بحران د نړیوال ګروپ د دې غوښتنې په حقله مشخص جواب نه دی ورکړی، مګر ویلي دي دوی هم د نړیوال ټولنې نه غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په حقله ډیر کار وکړي. خاغلی پرایس ذاتوي متحده ایالاتو ګام پورته کړی دی. موږ د نړیوال ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په خاص ډول د سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه باید ډیر زیات مرسته وکړي. د بحران د نړیوال ګروپ پر راپورټ کې لیکل شوی دی چې اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیات زیانمن کړي چې مخکې هم د سختو ستونزو سره مخ وو. د بشري حقوقو او د نجونو د حقوقو مبارز ملالې یوسفزئی د امریکا د متحده ایالاتو نغښتي دي چې د افغانستان د نجونو او مېرمنو قوي ملاتړ وکړي. یوسفزئی چې په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو وویشته مګر د برید ناجوندې وتله، د دسمبر په شپږمه په واشنگتن کې د امریکا د بارني او چارو د وزیر انټونی بلینکن سره وکتل. هغه ویل افغانستان اوس یوازینی هیواد دی چې نجونو په کې د ثانوي دورې د زده کړو حق نه لري. ملالی یوسفزئی د یوې 15 کلنې افغانې د لیک یو برخه چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکلې و ولسته او وی ویل د افغانستان نجونې داسې نړۍ غواړي چې جنکۍ پکې د خوندي او معیاري زده کړو حق ولري. د نجونو تعلیم د سولې او امنیت دراوستو یو قوي وسیله ده او که نجونې تعلیم ونه کړي افغانستان به زیانمن شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري. د ناروی د مهاجرو شورا وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له 3 لک زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د مهاجرو په حق له اروپایي ټولنې په تازه راپورټ کې ویل شوی دي کسه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو نه وروسته اروپا ته له زیاته پیمانه د افغان مهاجرو بهیر نه دی لیدل شوی، خو دا اتحادیه په خپل سواحلو کې د افغان مهاجرو د ورماتېدو لپاره تیار نه سي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې نغښتې دي چې د بشري حقوقو په خاطر په ازبکستان فشار واچوي. د دواړو هیوادونو استازي به د دسمبر د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو بل سره وګوري. سپینه مانی خبرداري ورکړی دی ک روسیا په اوکراین يرغل وکي متحده ایالات به روسیې ته جدي اقتصادي زیان ورورسوي او هم په ختیځ اروپا کې خپل نظامی حضور ډیر کړي. متحده ایالاتو د خبرداري د جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرونه یو ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ ورکړی دی. تاسو شوې چې خاغله بایدن او خاغله پوتین نن د سه‌شنبه په ورځ د ویډیوئي کانفرنس په وسیله یو بل سره وګوري. د امریکا او روسیې مشران په داسې حال کې خبري کوي چې ماسکاو د اوکراین سره په ګډه پولې لسګونه زره پوځیان او نظامی وسایط زیفزه کړی دي. سعودي عربستان وایي د یمن په پایتخت سنعا کې د هوتی اغیانو چې ایران یې شاته ولاړ دی د توغندیو د ورولو په مرکزونو هوایی بمباری کړی دي. د سعودي سرکاري خبري اژانس د بریټ په حق لا په ټوئیټر کې نن ویلي دي چې د هوایی بریټ د هوتی اغیانو د بلاست توغندیو د بریټ په جواب کې شوه دي. سرکاري خبري اژانس په ټوئیټر کې لیکلي دي چې په سنعا کې موږ هغه دستګاوي لمنځه وړي چې د بلاستیک توغندیو او ډرون الوتکو لپاره ترې کار اخیستل کېده. اسرائیل نن د سه‌شنبه په ورځ د سوریې د لاټاکیا په بندر هوایی برید کړی دی او یوې ذخیره خانې اور اخیستی دی. د اسرائیل د پوځ نتاق په دې رپورټونو د تفسیرې نه ډډه کړې ده او د سوریې په رپورټ کې هم د تلفاتو په حق لا څه نه دی ویل شوي. او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د سه‌شنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې د ابتدایي علایمو او نښو قانون داسې ښکاري چې د کورونا د ویروس دا نوې ډول یعنی د اومیکرون ویروس د دلتا د ویروس نه ډیر چټک سرایت کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د روسیې او هند حکومتونو مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې او افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د چارو کارپوهان وایي له افغانستان نه سیمې ته د تروریستي فعالیتونو غځېدل او نشه یي توکو قاچاق په ګډون هند او روسیا په یو شمېر مسلو ګډې اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د سیمې او نړۍ پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دواړه مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنه څرګندې کړې خو دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د روسی د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ولادیمیر پوتین ویلي چې د تروریزم سره جګړه د نشه یي توکو او سازمان شوو جرمونو سره هم جګړه ده. هغه ویلي چې د همدې له امله روسیا وهد د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان څخه ګاونډي او سیمې هیوادو ته د تروریستي فعالیتونو پراخېدل او هم د نشه یي توکو قاچاق په ګډون ځلې مسلې شته چې روسیه او هند پرې ګډې اندېښنې لري. د سیاسي چارو کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدل د ښځو حقونه، تروریزم، نشه یي توکو قاچاق او د سیمې هیوادو ته بې ثباتۍ خپرېدل د روسیې او هندستان ګډې اندېښنې دي.
تر څنګ د هند سره ستر اندېښنه ده چې ګواکې د دوی رقیب هیواد پاکستان په افغانستان کې د ډیر نفوذ نه برخمن ده او دا امکان شته چې دوی به افغانستان د هند پر ضد وکاروي. سره دې چې روسیې د جمهور رئیس پوتین د اړخه هند ته د اطمینان هم ورکړ شوی چې داسې کار بنی کیږي. تر څنګ یې د افغانستان د نوي حکومت چارواکو هم په کراتو هم نړۍ ته هم د افغانستان ګاونډیانو ته او هم د سیمې هیوادونو ته دا اطمینان ورکړی دی چې افغانستان به هیڅ وخت هم د نیابتي جګړو قرباني شي ان به د یو هیواد د ګټې په خاطر د دوه هیواد په ضد باندې وکاروم شي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وایي چې د روسیې او هندي مشرانو ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې په ټول شموله حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی دی.
مطالبون دا نه توان لري و نه غواړي چې هم شموله حکومت به جوړ کړي. تحریمونه چې دوی په طالبانو باندې وازه شوی زه تشویش لرم چې دغه ادامه حکومت او دغه اقتصاد نور په کابل کې طالبانو ته مشکل ښکاري. یعنی زه داسې فکر کوم چې یو جاپه یا بلاک د طالبانو بزرگ جر تجاره روسیه و هند و یک تاو مملکتون بجوکی.
طالبان اسلامی امارات د روسیې او هند مشرانو تازه څرګندونه ته خبرګون نه دی خوندل، خو د طالبان اسلامی امارات چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې هیڅ چاته به د کوبل هیواد پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنکړي. همداشان طالبان خپل ګاونډیو ته په سرحد کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ هم ورکړی دی. روسیې او هندوستان افغانستان سره د بشري مرستو په دوام باندې دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري ناورین د پېښېدو وړاندوینه لا دمخه کړې ده. د امریکا حکومت له خوا د افغانستان بانک د نږدې لس میلیارد ډالرو تمنیو د کنګل کېدو وروسته بانکونو فعالیت د ډالر سودو سره مخ شوی چې ورسره په بازار کې ډالر ته تقاضا زیاته شوې. د سی شنبې په ورځ د کابل په بازار کې د ډالرو بیه د افغانۍ په وړاندې نور هم پورته وخته. د بلې خوا افغانستان بانک ویلي چې د بشري مرستو په لړ کې د امریکایي ډالرو دوهمه جوپه نن د سی شنبې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د امریکا رئیس حسیب الله نوري په غږیز پیغام کې ویلي چې دا پیسې د افغانستان بین المللي بانک ته سپارل شوې. ښاغلی نوري هیله ښودلې چې افغانستان کې به د بهرنیو اسعارو ستونزه هم ژر هوارې شي.
بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
ټاکل شوې دا پیسې به په افغانستان کې د بشري مرستو په چارو د ملګرو ملتونو لخوا مصرف شي. د دې جوپی وړاندې تیره اونۍ 14 میلیونه ډالره د ملګرو ملتونو لخوا کابل کې افغانستان بانک ته سپارل شي وو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که دا لړۍ دوام وکړي ورسره به د ډالرو بیه د افغانۍ په وړاندې بیرته ټیټه شي. د ډالرو د بیه د لوړېدو وروسته د سې شنبې په ورځ د افغانستان بانک چارواکو د سره پاول ټولنې له افسادو سره د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو په مسله سلا مشورې کړي دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ترکیه وایي چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبه په ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره په ملاقات کې وویل چې په کار ده د افغانانو لاسنیوی وشي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان وضعیت پر سیمه هم تاثیر کولی شي. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د هغه هیواد بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ملاقات کې مرستو ته د افغانانو په لاسرسي ټینګار وکړ.
اوس مهال خلک په افغانستان کې بشری مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه باید له هر ډول سیاسي ملحوظ پرته د اطمینان رامنځته کړي چې د افغانستان خلک مرستو ته لاسرسي لري. په دې اړه د ترکیه او قطر حساسیت باید یو بیلګه وي.
په داسې حال کې چې نړیواله مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د بشری ناورین درامسته کېدو په اړه خبرداري ورکړي، په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو نن دوشنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې هیواد به له افغانستان سره د 4.1 میلیون ډالرو پرځای خوراکي توکي برابر کړي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د یو ټویټ په ترڅ کې لیکلي چې د اماراتو له شهزاده محمد بن زاهد آل نهیان سره د مهمو سیمه ایزو مسایلو په شمول د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. امریکایي مقاماتو تیره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په قطر کې د طالب مشانو سره وکتل. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او طالب استادو ترمنځ د ترګرې پر ضد مبارزې تل پاتو ګټو او افغانانو د حقونو په اړه خبرې وشوي. افغانستان اوس هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو مهم بحث دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په هند کې له خپل سیالانو سره په جلا لیدونه کې پر افغانستان خبرې کړې دي.
The long-standing challenges remain even as new ones emerge.
په داسې حال کې چې له اوږدې مودې ننګونې پاتې دي، نوې هم رامنځته شوې دي. دوغو په منځ کې تر ټولو لوی ستونزې ترګري له تاوتریخوالي ډک تشدد او افراطیت دي. په افغانستان کې وضعیت د مرکزی آسیا په شمول ډېر پراخ آباد لري.
د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو هیوادونو لخوا بحثونه کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو سره د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو عاملین آزاد شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن دوشنبه یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د هغو نجونو او میرمنو لپاره ضروري خدمات چې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالو ژغورل شوي له منځه تللي دي. په شپږ ویشتو نوي مرکو کې له تاوتریخوالو سره مخو کسانو او دغه کسانو ته د خدماتو وړاندې کوونکو د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي دي چې طالبانو د امن خونې تړلې او جنسيتي تاوتریخوالو د امینینو په شمول یې بندیان له زندانونو آزاد کړی دي.
هغه جنۍ او میرمنې چې د جنسیت له امله تاوتریخوالو څخه ژغورل شوی اساسا په افغانستان کې اواز پیښودل شوی دي. د هغه ملاتړ شبکې لمنځتللې او د اوسېدو ځایونه نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د ساتنې او محافظت د ډول څنګه ته دی عاجل او مهاله بودیجه برابر کړي او د تاوتریخوالو متضررین دي و باسي. سمي الله جلالزاي د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو ګرځنده یا سیار کتابتون د یتیمانو په یو خونځي کې پرانستل شو. دا د طالبانو له واکمنې دونه وروسته لومړی ځل دی چې دغه کتابتون بیرته فعالیږي. ماشومانو او زده کوونکو له دې کار نه هرکلی کړی دی. دا سیار کتابتون د چارمغز په نوم دی او مسؤلین وایي خوشحاله دي چې درې میاشتې وروسته کتابتون بیرته فعال شو.
د دې کتابتون د یوې مسؤلی رمزیه عبدی خیل په وینا درې میاشتې کېږي چې دوی دلته نه راغلي. دوی له یو عام ترانسپورتي بس نه کتابتون جوړ کړی. دا ګرځنده کتابتون په پنځه بسونو کې جوړ شوی چې د چارمغز په نوم د یوې محلي مؤسسې لخوا کرایه شوی. د دې کتابتون بنسټ ای خودون کې فرشته کریمی نومیږي چې د برېټانیا له آکسفورد پوهنتون نه فارغ شوی. په وروستیو کلونو کې په سلګونو ماشومانو د کابل په مختلفو سیمو کې چې په ډیرو ښوونځیو کې کتابتونونه نشته له دې ګرځنده کتابتون نه ګټه اخیسته ده.
ما یک سال میشه که
یو کال کېږي چې زه د چارمغز کتابتون سره کار کوم. د ماشومان سره وخت تیرولو کې د تا وخت سیدم چې دلته راشم. ځکه زموږ خدمات د هر چا لپاره دي، د کوم خاص کس لپاره نه دي. د کار نور هم تشویق کړم ځکه موږ په سره کونو ډېر به سرپرست ماشومان لرو او ډېر لیواله يم چې د هغوی سره یو څه کومک وکړې شم. هغوی نشي کولای خونځي ته لاړ شي او دا یوازې نه وسیله ده چې زه ورسره کومک کولای شم.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو سره د نجونو تعلیم ډېر زیانمن شوه او په ټول افغانستان کې په میلیونونو نجونو لمنځني او لیسې دورې منه شوې دي.
واقعا حس خوشایند است چون فعلا من
ډیره خوشاله یم چې بیرته سنه شوم. اوس خونځي بندي او د زکاونکو ارتیا ډیره و. زکه خو موږ غواړو دوی ته لوستل او لیکل وخایو او د څه وخت ورته مساعد کو چې دوی زمنګ د راوړل شو مختلف لوبو او کتابونو سره وخت تیر کی. زه ورته د اختیار ډیره خوشاله یم.
د دې غیر دولتي مؤسسې مرستيال احمد فهیم برکتی وی د اگست په نیمایي کې د طالبانو د واکمنې دو سره یې ډیر تمویل کوونکې لاړل او د طالبانو د پوهنې وزارت ورته څو اونۍ وروسته د ګرځنده کتابتونونو د فعال کېدو اجازه ورکړه او څو ورځې مخکې د ترانسپورت وزارت سره موافقه وشوه چې بسونه کرایه کړي.
Unfortunately the coronavirus
هم ټول افغاني کاروبارونه زیانمن کړي او د حالت زموږ فعالیت باندې هم اثر کړي. د طالبانو له واکمنې دو سره موږ تقریبا ټول مالی تمویلونه له لاس اور کړي. اوس موږ هڅه کوو چې په آنلاین باندې په ټول نړۍ کې ځانته مرسته راټول کړو.
د کتابتون مسولین وی هر ډول کتابونه لري چې د کیسو اسلامي، انګلیسي او دری کتابونه پکښته او دوی خپل هم چاپوي.
مازی جاست کتاباش چیزای خوب را یاد میگیریم، چیزای آموزشی را یاد میگیریم برای کتاب خواندن.
د کتابتون مسولین وی دوی د اوس لپاره کافی امکانات لري چې د یوې میاشتې یا لږ څه زیاتې مودې لپاره د ګرځنده کتابتون فعال وساتي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. تر دې دمه د نړۍ په قریب 18 هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون پیښې رسمن ثبت شوې دي.
بل خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اومیکرون نوې څپه د تشویش وړ بللې، خو له ولسی غوښتي چې ورختا کیږي نه. ساینس پوهان هم په دې تحقیق کوي چې دا نوې وایروس څومره موزر کېدی شي. د جنوبي افریقا نه خبر شوې دي نوې وایروس نړۍ بیا مجبوره کړې چې سفرې محدودیتونه ولګي. نور حال پر رپورت کې
کریسمس په قرنټین کې دا به خاطرې وي چې د جنوبي افریقا له هیوادونو لندن ته رسیدونکو مسافر ورسره مخامخ کیږي. په انګلستان کې د نویو لګیدلو بندیزونو په اساس هر څوک چې له جنوبي افریقا څخه راځي 14 ورځې باید قرنټین تیر کړي، او د مسافرو د تعداد له کبله قرنټین لپاره د هوټلونو کوټې هم نه پیدا کیږي، او څونکو راتلونکو مسافر د سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اول به پرواز ټکټ اخلي، بیا به کرونا د ټیسټ غم پرې، او بیا به د اوږدې انتظار نه پس نتیجه راخلي. دا ټول کارونه ډېر جنجالي دي او خلک مجبور دي چې وایي.
بریتانیا جنوبی افریقا ورته نږدې وادونه پسره لیست کې اچوي، او هر هغه څوک چې له دغه مسیر څخه راځي بیا 14 ورځې باید قرنټین تیر کړي. امریکا هم د افریقا وچې د ډېرو ملکونو نه په پروازونو محدودیتونه لګولې دي.
مونږ یوازې د هغو قضیو په اړه پوهېدو چې په افریقا کې رامنځته شوي دي. محدودیتونه ځکه رامنځته شول چې په امریکا کې د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او امریکایان له نوې بڼه نه محفوظ کړای شي.
د جنوبي افریقا جمهور رئیس کارل رامپاپوسا په خبری کانفرنس کې د غنوي سفری بندیزونه د ساينسي پوهې خلاف بللي، او دای د افریقا د ساينس پوهانو توهین بللی دی.
دا چې موږ د هر هیواد د ولس د ژوند د خوندي ساتلو د حق احترام کوو، نو دا تمه لرو چې هغه وایرس چې زموږ ساينس پوهانو معلوم کړي باید د هغې په لمنځه وړلو کې راسره لازم مرسته وشي، او سیاست او احساساتونه کار وانخیستل شي.
په داس حال کې چې جنوبي افریقا د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون سره مبارزه کوي، د امریکا د ناروغۍ د کنټرول د ادارې مشر وایي چې باید ډېر احتیاط وشي.
پوهیږو چې دا بڼه له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر لري. اکثره توپیرونه یې له ډېرو ساري ناروغیو سره تړلي دي.
د دسمبر تر درېمې نیټې د امریکا په قریب 14 ایالتونو کې د اومیکرون وایروس مثبت پکې ثبت شوی دی. دا په داس حال کې چې ساينس پوهان په اومیکرون تحقیق کوي. د روته چارو مسولین دا سی غنی چې دا وایروس په نوې شکلونو بدلیدونکي وایروس کېدای شي.
اتصال زموږ استاسې پایوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او د خبرونه په وروستي رپورت کې اورو چې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د واکسین لا کمپاین ماشومان پاتې شوی دي. دوی زیاته یې چې کایده په خوا په څیر د کور تر دروازې واکسین و نه رسول شي، ممکن ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شي. صدیق الله صدیقی په دې اړه رپورت برابر کړی.
په کندهار ولایت کې اکثره هغه کورنۍ چې تر 5 کال کښته ماشومان لري وایي دوی ونې وړاندې د پولیو واکسین د کمپاین پر مهال د دوی ماشومان ته ګزړ زیت واکسین نه دی رسیدلې. دوی وایي کچیرې د پولیو واکسین رضاکاران کور په کور ماشومان ته واکسین ونه کړي، نو کېدای شي په راتلونکي کمپاین کې هم زیات شمیر د هدف وړ ماشومان له ګزړ زیت ساتکو څخه به برخې پاتې شي. اته ولا چې د کندهار شهر اوسیدونکو دی، په دې اکلای امریکا ژغښنه رادیو ته داسې وویل.
په دې وروستي کې د پولیو د واکسین پروسه چې د مسجد په مسجد سره د مسجد په مسجد باندې راول موجود چې د دې پروسې څخه پاتې سیوی یو ځای به هم سیوی نه یو، نو مخکې کور په کور چې کومه پروسه جریان لري د واکسین د هغه شوه هر چاته رسیدل، خو مسجد په مسجد باندې ټول تر رسیدګی نه کېدل.
تر درې کلان ځنډ وروسته د کندهار په ګډون د جنوبي حوزې په یو شمیر نور ولایتونو کې هم ماشومان ته د پولیو ضد واکسین عمومي کمپاین تر سره شو، خو دا کمپاین په لیرې پروتو سیمو کې کور په کور نه بلکې مسجد په مسجد تطبیق شو او د تیرو کلونو په څیر لا زیاتو ستونزو سره مل وو. د پولیو د پروګرام مسؤلین هم مني چې په یاد کمپاین کې د ځینو ستونزو له کبله زرګونه ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شوي. د کندهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر موساجان سلطانی په اړه امریکا غښنه رادیو ته داسې وویل.
یو چې دا د ستونزي وجود لري چې هغه دا او چې په سیده ډول باندې ټول مساجد او خلک په سیده ډول باندې راجستر شوی نه و او دا غره کما په شهر کې بیا په مساجد باندې کورونه زیات و ځکه چې ډیر کورونه مسجدونه کم و نو دې هلته منابع پرسونل یا سټاف یې کم ورته نیولې و مایکرو پلان یې جوړ کړی و چې دی باید کور په کور آمادګی نیولې و نو بیا په دې کې ټیمونه بیرته کم سول د مسجد په مسجد سول
په جنوبي ولایتونو کې په پرلهپسې ډول له واکسین څخه د زورګونو ماشومان پاتې کېدو د ګزړ ناروغي پراختیا بیره ډیره کړې روغتي کارپوهان لا شوونه کوي چې له هرې ممکنې لارې دي ل 15 کالو کښته ماشومان د ګزړ پر ضد وقایع سي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندیسته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا د افغانستان د استازي په توګه د غلام محمد اسحق زی د تایید پریکړه غیر عادلانه بلل ده. د طالبانو ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې هغه چاته د افغانستان د څوکۍ ورکول چې د افغانستان د خلکو او دولت استازي توپ نه کوي غیر عادلانه پریکړه. د طالبانو د بارني چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په ټوټر کې لیکلي دي چې دا سکه د افغانستان د څوکۍ سپارل شې د مرکز سره هیڅ ډول کاری تړاو نه لري، د هواد د قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري، د افغانستان د خلکو په مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د دسمبر په 15 پریکړه وکړه چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکۍ کې دي د دغو هوادونو مخکینی استازي پاتوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنیو د ژغورنې لپاره 2 میلیارډ ډالر مرسته غوښته ده چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونو اړو کسانو اړتیاوې ورباندې پوره کړی شي چې نیمایي پکې ماشومان دي. یونیسف نن ویلي دي چې په دې مرسته به د افغان ماشومانو د روغتیا، زده کړې، غذا او د هغوی د کورنیو غم وخوړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د استازي له قوله ویل شوی دي چې په دې ملک کې بشري وضعیت په خاص ډول د ماشومانو حال خراب دی او دوی د اضافه بودیجې پرته نشي کولای چې د اغو ملیونو ماشومانو او کورنیو سره مرسته وکړي چې د لوږې په خطر کې دي. د ماشومانو د ملاتړ د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په راپورټ کې راغلي دي چې په 2020 کال کې د 2000 نه زیات ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دي او زیاته کړي ده کچېری د افغان خونکو ماشونه ورنکړل شي او بې وزلی همداسې دوام لري 10 میلیونه ماشومان به د خوونځیو نه محروم شي. د بحران نړیوال ګروپ پرون په یو راپورټ کې د امریکا نغښتې دي چې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې یو څه برخه دي د ازمیخ په توګه طالبانو ته ورکړي. د امریکا د باندنی چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس کسه هم د بحران د نړیوال ګروپ د دې غوښتنې په حق له مشخص جواب نه دی ورکړي، مګر ویلي دي دوی هم د نړیوال ټولنې نغواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په حق له ډیر کار وکړي. خاغلی پرایس ذاتوی متحده ایالاتو ګام پورته کړی دی. موږ د نړیوال ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په خاص ډول د سیمې هیوادونه او گاونډي هیوادونه باید ډیر زیات مرسته وکړي. د بحران د نړیوال ګروپ پر راپورټ کې لیکل شوی دی چې اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیات زیانمن کړي چې مخکې هم د سخت ستونزو سره مخ وو. د بشری حقوقو او دنجونو د حقوقو مبارزه ملاله یوسفزئی د امریکا د متحده ایالاتو نغښتي دي چې د افغانستان دنجونو او میرمنو قوي ملاتړ وکړي. یوسفزئی چې په 2012 کال کې پاکستانی طالبانو وویشته مګر د برید نه ژوندۍ وتله، د دسمبر په 15 په واشنگټن کې د امریکا د بارني او چارو د وزیر انټونی بلینکن سره وکتل. هغه ویل افغانستان اوس یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي دورې د زده کړو حق نه لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مالشه.